ری پروختای اقیست دی و سم دولسنیم بجشوی لان خبرون اللہ سالی محمد سالی ناورو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وای افغان شوزو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅه پیل کړې دي. د امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې له مخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانان وباسي چې په تیرو شلو کلونو کې له ائتلافي ځواکونو سره همکاري کړې ده. شاوخوا 3000 افغان ترجمانان، کومانډو، پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده، د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي. د کورونا چارو وزارت ویان ادعا کوي چې افغان پوځیانو په تخار کې 13 تنه وسلوال طالبان وژلي او 6 تنه نور ټپیان کړي دي. طارق خیان وایي چې دغه وسلوالو ته تیر شپه د تخار په چاپ ولسوالۍ او نورو سیمو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې تیره شپه په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پایله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو وارې غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې ژوند کوي. مایکروسافت وایي روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ د یو ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر ځینو ادارو تازه سایبري یا انټرنیټي حمله کړې ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسې حال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې دي. بلخوا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او بیلاروس په اروپا کې د راتلونکې میاشتې د نجونو د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو له کوربتوب محروم کړی سو.
د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که میفهمین این برنامه به شکل مختلط، یعنی به زبانهای پشتو دری نشر میشه، به هر دو زبان میتونین تلفون بکنین و مسائل که در نظر دارین بپرسین از دکتر ما، آقای دکتر ایمل صافی که خودشان ترینر و متخصص امراض روانی در شفاخانه صحت روانی هستن. موضوع بحث ما را قبلا چند بار اعلان کرد، مسئله خواب است و رابطه آن بالای صحت. قسمی که خبر دارین خواب یک عنصر بسیار زیاد مهم در زندگی انسان هاست و کمخوابی بسیار مشکلات ایجاد میکنه. به طور مثال میگن که فشار خون بالا میبره، استرس بیشتر میسازه، تمرکز فکری را از بین میبره، از این قبیل مسائل. اگر خواب خوب داشته باشین شارتر میگه خواب بودین و تمرکز فکرتان خوبتر میشه، حافظه تان تقویه میشه. به این مسائل مدرن امروزی اگر بگویم، مثل میگن که تلفون چارج میکنین وقتی که خواب میکنین، خودتانم انسان ها بدن خود چارج میکنن و از این قبیل مسائل. چون حالا من دکتری نکنم، دکتر صاحب متخصص ما منتظر نمانه. دکتر صاحب صافی، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم. سلام، ما را قبول کنین.
دکتر صاحب محترم، نقش خواب در زندگی انسان به صحت انسان گفتیم یک از نظر بگذارانیم، برای از اینکه بسیار زیاد میگن مهم است. مثلا اطفال که نو به دنیا میاد یگان وقت میگن 18 ساعت خواب میکنه و این دمی خواب رشد میکنه مثلا نیست، از او خاطر باعث تر تازگی انسان ها میشه و انسان ها میگه کم از کم بین 6 ساعت تا 9 ساعت باید خواب بکنن، برای از اینکه اگه صحیح خواب بکنن بسلا دوباره چارج میشن و انرژی و از این قبیل مسائل. حالا از شما بشنیم سیب، ما خو از چپ راست میشنیم، شما خو متخصص هستین، بفرمایید دکتر سیب.
بسیار یک موضوع مهم و مبرم حیاتی است. انسان ها و حیوانات به صورت کل اگر بگویم به خواب ضرورت و نیاز دارن و خواب است که امو انرژی دوباره به انسان و تمام سیستم های انسان میته که دوباره امو تو فعالیت صحیح داشته باشه. خود در اول میخواییم که خواب یک تاریخ کوتاه کنم، یک ذره ساده ترم بگویم. خواب میگه عبارت از عدم توانایی ارادی در کنترل محیط فیزیکی است و همچنان کاهش یا فقدان سطح هوشیاری است. تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیر پاشدن تقریبا تمام عضلات ارادی در زمان استراحت است. در این صورت ذهن به حالت استراحت میره، تمام حجرات و تمام سیستم ها در حالت استراحت میره و وقتی که دوباره از خواب بیدار میشه یک انرژی تازه می داشته باشه. به می خاطر خواب به سیستم عصب مرکزی بسیار ضروری است و همچنان به سیستم دفاعی عضویت که در مقابل تمام میکروب ها و ویروس ها وجود ما را مدافع مستحکم می سازه و دفاع میکنه و همچنان سیستم عضلاتی اسکلتی که در تمام روز مثلا در حالت فعالیت هست و در حالت تحرکیت است به استراحت نیاز دارد. په پښتو باندې مو وایم ډېره مهمه موضوع ده. خپل چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د عالم نظریات په اساس باندې اصلا د ذهن فعالیتونه تغییر کوي، مثلا د بیدارۍ په حالت کې چې په څومره شدت سره فعالیت کوي او مرکزي عصبي سیستم او ذهن فعالیت لري، یو اندازه استراحت حالت ته ځي، هغه فعالیتونه کمیږي، هغه شدت د فعالیتونو کمیږي او یو استراحت حالت نیسي. نو ځکه بیا د سبا ته چې مونږ د خوب نه بیداری کو یا خپل مایند ټیم نو وروسته چې د خوب نه بیداری کو نو مونږ د احساس کوو د تراوت او تازګۍ، همدارنګ فکری تمرکز به زمونږ پیاوړی، زمونږ توجه به پیاوړی، حافظه به ډېره کلیئر پاکه وي، هر څه به ښه جذبولی شي. نو کله چې منظم خوب مونږ ولرو او با کیفیته خوب ولرو، دلته هغه اندازه د خوب هم مهمه ده خو کیفیت د خوب ډېر زیات مهم ده چې باید مونږ ډېر آرام استراحت ولرو او دا خوب په داسې شکل باندې وي چې په متواتره توګه هغه مرحلې چې د خوب دپاره علماو ټاکلي دي د خوب د فیزیولوژي په اساس باندې، لکه هغه مخکې د ریم مرحله ده او بیا نان ریم او اول او دویم او دریم داسې مرحلې تر څلورو مرحلو پورې چې هغه سطحي خوب دی په لومړۍ مرحله کې او بیا وروسته دا دورې تکرارېږي، یو سایکل دی، یو پیریود دی، لکه بیا عمیق او ژورې مرحلې دي د خوب چې هغه بیا مونږه دغه راکوي، دا په اصطلاح انرژي راکوي، هغه انرژیزا خوبونه چې کمی ودي او با کیفیت خوبونه چې دي هغه ډېر زیات مهم دي. انسانان ډېر ویده کېږي خو هغه خوب تاسې چې یا متقطع یا خوب کې بیداري یا د خوب خرابوالی یا مثلا یا بې خوابي یا پرخوابي، هغه به ټول په هغه اختلالاتو کې راځي. نو په دې اساس ویلی شو چې د خوب هغه منظمې مرحلې چې سفري شي ذهن تر یوه وخته پورې بیا فعالیت کوي، اما د فعالیت نوعیت تغییر کوي، لکه په بیدارۍ کې د فعالیت چټکتیا ډېره زیاته وي او ډېر زیات فعال وي، اما کله چې استراحت حالت ته ځي نو بیا یو څه اندازه فعالیتونو شکل دغه شدت تغییر کوي. نو په همدې خاطر باندې دا سیند چې کاملا هغه ذهن مو د پاتې کیږي، ذهن خپل فعالیتونه لري خو څه په تغییر شکل سره.
خب حالا دکتر صاحب محترم، بر شنونده عزیز ما فرصت میتیم، یک شنونده عزیز ما بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید سیب.
تاسو ډاکټر صاحب سلام علیکم، ما د خو په اړه باندې یو څه سوالونه لرم د ډاکټر صاحب نه.
مهرباني.
زه خپل سن 15 کال ده او خو نه راځي، د زړه ټکان غیر منظم وي او نیم وي ته ومه نیم وي خو ما داسې احساس کوم. خو بل خبره کار ته مې دی واسه نه کی او قهر ډیر راځي پاندک خبره باندې. او ډاکټر صاحب نه بل سوال لرم چې کومې غذاوی باعث دي کی
تلاش خیلی بشه و مکمل خوب ولیری. بفرمایید دکتر صاحب. اردو سوال مشابه بود تقریبا، بفرمایید صاحب.
اول خود به خوبه د عوامل او ارتباط باندې یو تعداد کسان دا عادت لري چې د شپې د خوانه خوب نه کوي، کوشش کوي چې ورځ د خوانه خوب وکړي. یو تعداد رواني فشارونه یا سټرسونه یا روزمره مشکلات د سبب کېدلی شي چې د شپې د خوانه موږ زیات تشویش وکړو او خوب ونه کو. یو تعداد کسان د ورځې د خوانه ډیر زیات چرت وهي، فکرونه کوي، دغه چرت وهل ډېر دا اثر کوي چې د شپې د خوانه خوب ونه لري. یو تعداد کسان غذایی بد عادتونه لري، د شپې د خوانه مایات اخلي، مثلا ثقيله غذاګانې اخلي چې دغه هضم یو څه اندازه مشکله وي، بیا خوب نه ورځي. یو تعداد کسان په بې خوبۍ باندې فکر کوي همیشه د پاره چې مونږ بستر ته لاړ شو او دا فکر مونږ د ځان سره وکړو چې مونږ ته به خوب راشي که رانشي، نو بیا دی د مطمئنه شي خوب به نه ورځي. باید مونږ په داسې حالت کې خوب ته لاړ شو چې مونږ یا مثلا یو کتاب مطالعه او یا د یو څه لیدل وروسته د هغې نه په خوب باندې باید فکر ونه کړو چې مونږ ته به خوب نه راځي. ځکه دا تجربو ښودلې ده کسان چې په دې رابطه باندې تشویش کوي چې ما ته به خوب نه راځي، بیا بالکل هغې ته خوب نه ورځي، چې بیا وروسته د خوب په مینجمنټ یا د خوب په اداره کې یا تربیه کې زه دې ته وایم چې څه باید وکړي. اما په خلاصه توګه چې ووایم، رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان یا ډپریشن چې دا ورو ورو ویل چې هېڅ کار خوند نه راکوي، ژوند مثلا مزه نه وړم، او یا دا دی چې علاقه مندی او دا مسائل سره کمیږي، همدغه سه خوب خرابوالی رامنځته کیږي چې دا د جوړ خفګان یا ډپریشن په ناروغۍ کې راتللی شي. نو زه نه پوهېږم چې ټول اراض ولایم به خدای وکړي چې دی اول ونه لري او که چېرته وی لري، په دې اړوند باندې د رواني ناروغۍ د متخصص ډاکټر سره په دې اړوند مشوره وکړو چې هغه مکمله حسي او تاریخچه واخلي، چې آیا دا رواني ناروغي ډپریشن یا جوړ خپګان اخته دی. خیر، په هر صورت د بې خوبۍ موضوع مختلف عوامل د هغې سبب کېدلی شي. چې خلاصه توګه یادونه وکړئ چې دا کسان دي چې هیڅ رواني تکلیف نه لري او داسې خاص سټرس هم نه لري، اما د خوب طرف ته ډېره زیاته توجه وي. کله چې د شپې دی بستر ته ځینو وایي ما ته به خوب راشي که را به نه شي، نو که دغه فکرونه په ذهن کې پیدا کېږي نو بیا دا دی چې ده ته خوب نه ورځي. نو د هغې دپاره باید مختلف ځایونه ځان ته انتخاب کړي که چېرته په یو ځای کې د 15 نه تر 10 دقو پورې خوب ور نه راغی، لکه په یو اتاق کې یو بستر کې، نو هغه بستر د سر کې بل ځای چې انتخاب کړی هغې کې دغه استراحت غوره کړي. که چېرته بیا هم د 15 نه 10 دقو پورې خوب ور نه راغی، یو شیرګر مامام دا خصونه وروسته مطمئنه دی اوس چې ده ته به خوب ورځي. د چورت وهلو په رابطه باندې د ورځې د خوا نه دا ډېر چورت وهل د دې لامل کېږي یا خیال پلو چې موږ ورته وایو په عام خیال باپي کوي او ډېر زیات چورت وایي، نو دا بیا د شپې په خوب کې مداخله کوي. هغه کسان چې د ورځې د خوا نه فزیکي فعالیتونه ډېر محدود وي او په ځای کې پراته وي او متقطع خوبونه کوي، بیا د شپې دوی ته خوب نه ورځي. هغه کسان چې د ورځې مثلا د شپې د خوا نه کار کوي هغې بیا د ورځې خوب طرف ته هغه د ورځې خوب ډېر باکیفیته نه وي، دا تجربه ښودلې ده هغې ته هم مشکلات پیدا کېدلی شي. یعنی مختلف عوامل دي چې د خوب بې خوبۍ کېدلی شي چې بیا په هغه تربیه باندې خبرې کوو.
ډاکټر صاحب، بعض متخصصین در غرب میگن که مثلا عمومی نیست، البته شما خوبتر میفهمین، بعض یا مثلا میگن بعد از چای کافی و چای سیاه و چای سبز تلخ نخورن. مثلا چای سبز در یک مجله ژاپنی در یک جای خوانده بودم که تا 3 دقیقه اگر شمیش بکشین او خوتان خراب نمی کنه، منطقه از شمیش از 3 دقیقه زیاد باشه بازو خوه می پرانه. یعنی اتر چیزا امکان داره تأثیر کنه؟ سیب بفرمایید.
اصلا خو بعض غذایی سقیله مواد غذاگان ما یادونه و کچه اغیی سقیله الحزمه یا قدش پیدو خوان استفاده و نیشه، اندهانگا مایاتونه باید استفاده و نیشی، آغا مشروباتونه استفاده و نیشی، غیر الکولی مشروباتونه او هم چنان الکولی مشروبات نه دی نه باید استفاده و نشي. خواږه شیان لکه شکر او خواږه چې تلری لکه چاکلیټ او شیرینی باب دا د شپې د خوا نه باید استفاده و نشي، ځکه چې دا د خوب خرابوالي کې رول لوبولی شي. او د شپې د خوا نه زیاتره سبزیجات ډیر زیات وای ښه دي چې سبزیجاتونه لکه سبو او خوړو نه استفاده وشي او د نرم خوړو نه استفاده وشي. د شپې د خوا نه دا تاچ د چایو نه مثلا استفاده و نشي، نیکوتین نه استفاده و نشي، سیګریټو نه استفاده و نشي، تمباکو نه په عمومي توګه باندې چې هغه نیکوتین لري او هغه نیکوتینی آخذې رسیپټورونه د نیکوتینو په واسطه باندې نیول کیږي او بل اخر هغه د خوب هغه دغه د میلانین هغه صحیح فازاتو مخنیوي کیږي په اصطلاح سره. نو دغه مسائل د دې لامل کیږي. همدارنګه سټریسونه، رواني فشارونه چې زموږ ټولنه کې فوق العاده زیات دي، چې هغه په خپله د کورتیزول د هورمون په پیسه کې رول لوبولی شي او هغه بیا د کورتیزول هورمون ته لامل شي چې به سړی ته خوب ور نشي، دا غي زیات افرازات او دغه مشکلات رامنځته کولی شي. د شپې غذاګانو کې بیا خلاصه توګه وایي ما چې ثقيل لازم دي، همدارنګه چې خواږه دي او لکه شکر لري، خواږه شیان ډیر وي لکه چاکلیټ وي او دا شیان وي لکه کافي یا قهوه، همدارنګه چای سکل د شپې د خوانو د مایت په عمومي صورت سره کم کړي او زیات سبزیجات او میوه نه چې استفاده وشي تازه میوه نه خوب بدلی شي.
تشکر. آقای شنوندی دیگه منتظر موند میگن. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
درخت صاحب دا پوښتنه ده چې زما اساس چې دې کار نه کوي بس خور نه کم دی د ورځې د نیم سال کوم نه لرند شپې کله کله دا سراج چې پاکه کې په بستا پکې مو نه کې زما ورځ بل لرم په بستا ورځ کې یو سات خوبم نه لشتې نیم سات خوبم نه لرم.
بله ډاکټر صاحب.
زما محترم وروره، نو تاسو چې د فعالیتونو د ورځې د خوانه داسې تنظیم کا چې ته د ورځې کوشش ونه کړې چې ته خوب وکړې، کوشش وکړه چې د شپې د خوانه ویده شې، ځکه د فیزیولوژي د علم په اساس په خصوص د خوب هغه علم چې کوم یو دی فیزیولوژي موږ ته خوب راخی، هغه وایي چې د شپې خوب ډیر زیات ګټور دی نسبت د ورځې د خوب. نه کسان چې د ورځې مختلف مراحل کې ودی کیږي به شپې په سختۍ سره خوب ته ځي، خدای ویل چې د ورځې هم نیم ساعت یا 10 دقیقې خوب لرم او د شپې هم خوب نه راځي. زه تر خو چې په ارتباط باندې کوشش وکړه چې د شپې د خوا نه مایات وانخلي، ترخه چای نه ونه خوري، د مازیګر د خوا نه د 10 دقیقو نه نیولې تر نیم ساعت او حتی کولی شي تر 1 ساعت پورې حداقل یو کم تر کمه یو پیاده مزل باید وکړي، واکینګ وکړي، قدم ووهي، او د شپې د خوانه چې کله خپل بستر ته ځي نو مخکې د هغې نه خپل هغه ضروري کارونه ټول باید څه خلاص کړي، او د مایاتو نه په کافي اندازه استفاده ونه کړي، د شپې د خوانه بالخصوص چای ونه استفاده ونه کړي، د خوب ځای نه متفاوته ځان ته انتخاب کړه. لکه مخکې چې ما وویلې که چېرته په درېیم ځلې خوب در نه راغی نو ته کولی شي چې یو شیرګرم حمام واخلې او وروسته د حمام نه راسم خپلې بستر ته لاړ شي، او هغلته احتمال د دې زیات دی چې تا ته به خوب در ځي. که باوجود دغه ترتیباتو او دغه اصولو تا ته خوب در نه راغی نو په دې اړوند باندې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. په خپل سر د خوب دواګانې باید استفاده نه شي، ځکه اساسي موضوع زموږ همدا ده چې د خوب دواګانې د ډاکټر د نظریاتو پرته او د هغې د مشورې پرته ضرر ثابتېدلی شي. یو دا دی چې هغه ستا خوب هغه اساسي عامل له منځه نه ځي، او بل دا دی چې ته به په یو بل رواني اختلال چې هغه د بنزو ډیزپین اډکشن موږ ورته وایو یا د خوب راوړونکو دواګانو سره د روږدېدو اختلال یا په هغې باندې د اخته کېدو اختلال باندې خدای نه خواسته اخته نه شي. نو دغه بعض مسایل چې ما ته وویلې که دغه ته عملي کې قدم په قدم باندې نو په لومړۍ مرحله کې تا ته لږ خوب ته راغیم ادامه به ورته ورکړي، نا امیده کېږي دغه فعالیتونو ته به ادامه ورکړي. ډاکټر چې ما ته بعضې شرایط وویلې که بیا بله شپه هغې نه د خوب اندازه زیاتېږي او بیا پسې بله شپه نور هم زیاتېږي، ورو ورو دغه د خوب په وخت کې او همدارنګه د خوب په کیفیت کې هم ښه والی راتللی شي.
تشکر. یک شنوندی دیگر بگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایئ. صاحب
خبره خو داسې ده، ډاکټر صاحب محترم، نه مې دغه پوښتنه کوله چې زموږ په دغې علاقې کې د روحي تکلیف ډېر زیات دی، او اکثره زموږ علاقې کې د دماغي تکلیفونه ډېر زیات دي. کله ډاکټر نه سړی لاړ شي نو هغوی ورته دغه د اعصابو دوی ورکوي، اعصابو دوی دغه اعصابو دوی په دغې خلکو باندې څه اغېز لري او قانون لري، ځکه چې دلته جنګونه تېر شوي نه جنګونو حالاتو د وجې نه خلکو روحي تکلیف پیدا کړی، او روحي تکلیف د وجې نه باید علاقو کې هم ډاکتران چې دي ډاکتران د ځي هغوی دغه اعصابو دوی ورکوي، دغه اعصابو دوی دي دپاره ښه ده. خوښنه ده، ډېره مننه تاسو نه.
ډاکټر صاحب بفرمایئ. صاحب
ورور ته زه دوباره سلام وړاندې کوم، او خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسي. دا موضوع متاسفانه زمونږ په هیواد کې همدارنګه زمونږ په همجوارو ګاونډیو هیوادونو کې ډېره زیاته یو جدي موضوع ده. ناروغان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي د دې په خاطر چې په لومړۍ مرحله کې یو ارامتیا ورته ور په برخه شي، د خوب راوړونکو دواګانې چې هغه هم آرام بخونکي دي او هم ضد اضطراب دي، او ډېر لکه موږ ورته خوږې ګولۍ وي او لکه خوندورې دي، دا ناروغانو ته توصیه کوي بدون د دې نه چې یو پلان ورته ورکړي، بدون د دې نه چې د هغې ته نظر لاندې. متاسفانه د خوب په دواګانو باندې په کنټرول هم نشته دی، حتی د کلي په دوکانونو کې په شکریو کې په ټوکریو کې د خوب ګولۍ خرڅېږي. داسې ناروغان موږ ګورو چې د جر نه دوه درې رقمه د خوب ګولۍ راوباسي. متاسفانه همدارنګه ډاکټران ته چې مراجعه کوي، ډاکټران هم بدون د دې نه چې هغه ته صحیح لارښوونه وکړي د خوب دواګانې ورته ورکول کېږي. په عام صورت باندې د رواني ناروغیو ټولې دواګانې چې کوم په رواني ناروغیو کې استفاده کېږي هغه باید د یو متخصص ډاکټر د نظر لاندې ورکړل شي. اما ټولې دواګانې احتیاط راوړونکي نه دي، صرف د خوب دواګانې احتیاط راوړونکي دي، او هغه اوږده وابستګي رامنځته کوي. خو په هر صورت سره د رواني روحي فشارونو سره د افغانستان سل سلنه خلک مواجه دي. متاسفانه په هیواد کې جنگ دی، بدبختي ده، د امنیتي ده، د وظیفو نشتوالی دی، د اقتصاد خرابوالی دی، ټول مسایل دي. هغه دغه ټول مسایل د رواني روحي فشارونو یا سټرسونو نه ورته ویل کېږي، او دا دې لامل کېږي چې خپل سټرس هم په دوامداره توګه د بې خوبۍ سبب وګرځي. چې په دې اړوند باندې زه داسې وایم په عمومي توګه که چېرته موږ د بې خوبۍ سره مخامخ کېږو، اول باید فکر وکړو چې لنډ راتلونکي تېر شوي وخت کې موږ د کومو مشکلاتو سره مواجه یو، که او یا اوس فعلاً د کوم مشکل سره مواجه یي. هغه اجتماعي ټولنیز مشکلې که کورنۍ مشکلې دي، د هغې په حل کې باید اقدام وشي او مشورې وشي د مشرانو سره په دې اړوند باندې. او که چېرته مثلا یا د جسمي سیستم یا بدني ناروغۍ کې ساده ووایم، مثلا د قلب ناروغۍ، د لوړ فشار مثلا ناروغیان، یا همدارنګه د پښتورګو ناروغۍ، تنفسي سیستم ناروغۍ کې خپل هم بې خوبۍ کې ډېر زیات رول لوبولی شي، که په دغه اخته داخله ډاکټر نه په دې اړوند باندې باید مشوره واخیستل شي چې هغه مشکل حل شي. او که بیا د بې خوبۍ د مشکل سره په دوامداره توګه مواجه کېږو، دې ته څنګه نورې نښې نښانې هم راسره وي لکه د رواني مشکلاتو، لکه د علاقمندۍ نشوالی، مثلا د فکري تمرکز خرابېدنه، زر زر په قارېدل، مثلا بې علاقګي، بې اعتنايي، او دا مسایل که موږ سره موجود وو، همدارنګه د انرژي د کموالي احساس، د خستګۍ احساس، ځان د ملامت ګڼلو، احساس دا کوم سر موجود په ډېر باندې باید موږ د مشخص د مسلک متخصص ډاکټر د رواني ناروغي هغه څور شو او رواني ناروغي متخصص فکر کوم چې هغه متخصص دی هغه به هیڅ کلم په خپل سر د خوب دواګان ناروغ ته توصیه نه کیږي یا داونه کومه ټول رواني ټول هغه دواګان چې د عصبي سیستم او رواني ناروغي په درملنه کاری کې ټول یې دروي کې نه دي هغه خپل کټګوریاں معلوم دي او هغه به ډاکټر استاد مواري لري دا ریسپانسبلټی لري چې ناروغ ته کافي پوهاوی د هغه د مرض پاړون باندې ورکړي او همدارنګه د درملو پاړون باندې ورکړي. زه د خپل هیوادوال نه هیله کوم چې هر ډاکټر ته مراجعه وکړل د هر مشکل پر رابطه باندې د ډاکټر نه کافي معلومات وغواړي. دا ستاسو حق دی چې رو رسم مریض ما زه څه مریض ما ماته کومه دوا توصیه کې درمل راکړي او د کوم وخت پورې وخورم او په کومه اندازه یې وخورم او که نتیجه او نتایج مې ونه لرل زه باید تاسو سره بیا څنګه وکړم دغه کوم رابطه وکړم. یعنې په خپل سر باید موږ دواګانې لوړې نه کړو په خپل سر دواګانې وانخلو په خپل سر دواګانې کمې نه کړو. نو که دغه اصول مراد شي زه وایم چې مشکلات به بیا تر ډېره حده پورې حل شي.
بله تشکر ډاکټر صاحب. یک شنوندې دیگه بگیریم. بله شنوندې بفرمایئ.
تشکر زنده باشه. سلام به شما او ډاکټر صاحب خپل لیکل سلام الله وړاندې کوم او اصول اوریدل
کوم. وعلیکم مهرباني سي
ډاکټر صاحب. څه پوښتنه دا خته چې انسان باید پڅلر وشتاته کې څو ساعته خوب وکړي یو پوښتنه دا ده او کچیر څوک مصروف وي لکه په درس او په دې کې مثلا په تعلیم په دې یو درسونه د یا محصل دا د دې لپاره څو ساعته باید خوب وکړي انسان او داسې یو عادي کار څو ساعته خوب وکړي. دا ډاکټر صاحب څنګه
ډاکټر صاحب گرفتین زواله بفرمایئ.
بله بله محترم ارور استاذ د سوال په جواب کې باید څه ارزول وړاندې کوم چې په خوب کچا د سن په مطابق باندې تفاوت لري توپیر لري. نوزادان هغه ماشومان چې نوی تولد وي هغه مثلا در د 19 ساعت پورې او 13 ساعت پورې هغه خوب ته اړتیا لري او وروسته چې سن ځوانې مرحله ته رسیږي تقریبا د 14-15 ساعتونو راکته کیږي د 9-10 ساعتونو پورې خوب عمومي توګه باندې د 9-9 ساعت پورې دا خوب نارمل دی او ټول انسانان ته ضرورت لري. یو تعداد انسانان چې زیاتره پکې راتلل شي تقریبا تر 80-85 سلنه پورې دغه د 2 ساعتونو خوب چې کمی و ده دا ورته کفایت کوي. ما یو تعداد بیا ډېر پر خوا به وي هغه جینیټیکلي یا د هغې سرشت همداسي چې تر 9 ساعت پورې بیا ښودلی دی چې نارمل دی. یعنې په ټولیزه توګه د 2 نه تر 9 ساعت پورې خوب ته ټول انسانان ضرورت لري چې باید ښه خوب ولري، با کیفیته خوب ولري، با کمیته خوب ولري. سار پاتې کې د باندې ساس شادابې تراوت او د انرژي باید وکی. د متعلمینو او محصلینو لپاره خو لا خو ډیر ضروری دی. ډیر ځوانان داسې وي چې ټول شپه شوګیر پاتې کیږي او د ورځې بیا ډیر کم خوب کوي. دا غي فکری تمرکز خرابېدل شي د هغه پروسه د حافظه یا د جذب پروسه کې مشکل رامنځته کیدل شي. د دوباره په یاد راوړلو د مسایلو کې مخکې ذکر دي هم په مشکل سره د مخامخ کیږي. په لهغه محصلین او متعلمین باید هم کافي خوب لري دي او تقسیم اوقات په اساس باندې خپل درس او مطالعې شرایط باید ځان ته مساعد کړي. اول د مطالعې شرایط ډیر مهم دي چې په کوم ځای کې موږ درس او سټډي کوو هغه ته باید موږ څه شرایط مساعد دي. هلته غږ نه وي، هغه ته باید فکري تمرکز راټول وي، هغه ته موږ باید د اضافي مزاحم غږونو نه پامن کړو او خاص موقعیتونو کې باید درس وایو. او د خوب وخت کې باید کافي خوب موږ ولرو. زموږ خپل تجربه په اساس باندې چې موږ خپل فاکولټه کې محصلینو هغه محصلینو چې بډې راپورې شو دي کو داغه نمبر نسبت هغه محصلینو چې کافي خوب کوي او مدرسې هم ویلې په څنګه کې ډېر بکان وي ځکه هغه به حساب وکړم به به کله امتحان تلاړل استراب او همدارنګه د فکری تمرکز خرابواله چې ډېر به خوبې په وجه به مشکل سره مخامخ وو اطمن به سوالونه غلطول. یعنی زه په عامه توګه وایم چې ماسلین د مطالبین د عام خلکو ډیر زیات خوب ته ضرورت لري. نو دغه د وو ساتونو خوب زما په نظر باندې او د کتاب د معلوماتو په اساس باندې او د تجربیاتو او څېړنو او تحقیقاتو ریسرچ نو دا ټول خود لسی دغه وو ساتو خوب چې با کیفیت خوبي متداوم خوبي متقطع خوب نه وي او نور مشکلات موجود نه وي نو انرژي زا خوب وي دا کافي.
ډاکټر صاحب مسلې د بین مردم حسن غمکش گفته یک چیز است، یعنی غم کل دنیا را میخوره. حالا آدم میرم فکر بکنه که ولاد کل کارا متخصص کل راه های علم بفهمت را حسن غمکش بودنم خواه میپرانه بخیالم. چی میگین؟
اطراف که اصلا موضوع اصلی است که میگه علما میگه علما میگه کلش پر از استرس است، یعنی استرس فل لایف است. ما دسترسای مختلف و مواجهیم در زمان های مختلف به شدت و کثرت متفاوت، اما باید ما استرس ها و فشارهای روانی یا مشکلات ساده بگیریم، مشکلات زندگی خود خود ما مدیریت کنیم. اگر نتوانستیم از دوستا و کسایی که در این عرصه تجربه دارند باید معلومات بگیریم. و من قبلا هم گفتم بعضی مسائلی که سر ذهن ما پار است، یک ساده مثال بگیم، نظر صاحب اگر شما بسیار خدای نخواسته غم و تشویش داشته باشین سر شما زیاد تاثیر میکنه، اما این اگر بعضی خانواده شریک کنی کتیت نسب میکنه. همی ما و شما که اینجا مرده‌داری زنده‌داری داریم در افغانستان، اینمی بسیار اگر اصل اساس و بسیار خوب است، یک فرهنگ بسیار خوب است، در غمبازی کلی دوستا میه شرکت میکنه، غم آدم نسب میکنه. این به این معنا نیست که غم از کسی میگیره، اما فشار و شدت شکم میکنه. اینی موضوع است که باید ما تخلیه هیجان باید بکنیم و با دوستای خود مشکلات خود بگویم، راه حل برای ما نشان بده و یا ما را دلجمی و دلداری بده، این مسسپورت کنه، ما را به اصطلاح حمایه کنه. این همین مسئله است که ما راه حل نیافتیم و یا از مشکلات نبرایم. و اگر اما تو درونگرا باشیم مرز چی کنیم ببریم، میگه غم درون ما شما اگه اصطلاحی هم داریم غم درون شویم به اصطلاح دیگه، اونم است که خواب ما خراب میشه، فعالیت های ما خراب میشه، ارتباطات اجتماعی ما خراب میشه و مصاب به دپرشن و افسردگی میشیم که او به مراتب خرابتر است، مشکلات زیادتر میشه. دیگه چی مایی است توصیه و یک مشوره مایی است با لحاظ مسلکی که باید ما اول خود جدی به خوابی نداشته باشیم، دوم در قسمت خوردن مواد غذایی باید بسیار احتیاط کنیم که مثلا با صبح چی بخوریم، چاس چی بخوریم و شب باید چی بخوریم. مردم های ما رواج دارن شب خوب غذاهای قوی و کباب ها و گوشت چیزا رو میخورن و بچاش مثلا بیرون میگردن هیچ چیز نمیخورن، این دیگه صحیح نیست. و یا صبحی هیچ نهار نمیخورن، صبحی نمیکنن از غذا دیگه. این باید در سیستم غذایی خودمون تغییرات بیاریم و در ارتباطات فامیلی داخل خانوادگی مثلا تا چند بجا باید بشینیم، تا چند بجا اطفال باید بشینه، تا چند بجا خانواده کلانا بشینه و چند بجا باید استراحت کنیم. اگر در این صورت یک کسی که مثلا با مشکلات مواجه بود پرسان کنیم که با چی اساس خواب نمیبره، تشویش داری، چی داری، چی نداری، دوره کتش کمک کنیم. و اگر مشکلات روانی باشه با دکتر باید مشوره صورت بپذیره.
خاطر بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. دکتر ایمل صافی ترینر و متخصص امراض روانی در شفاخانه صحت روانی وزارت صحت عامه شاید باشه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، بسیار معلومات مفید دادین، ما مستفید شدیم، امیدوار هستیم که شنونده های عزیز ما مستفید شده باشه.
Palabra.